احمد شبریم د ازادي رادیو د توبو جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د هرات ښار په څنډو کې پرون جګړې وی د کورونی چارو د وزارت ویاند اوس ادعا کوي
کار اطراف د طالبانو پاک شو بلزګونو کلی او مساحه د طالبانو نشه پاک شو ډیره سخت ماته وکړه
چنایانو د طالبانو پلاوی ته روسي سفر کې څه ویلي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد
چنایانو په ډیر وضاحت سره دی کوي چې موږ د تلخوال لیوري کچې نه له تشدد نه جدي اندېښنې
یو د نورستان د کامډیش د سیلونو تازه حال درکوي
زما خپل کور او بل زما یو تر فلور ترځي بیا ځو هغه لورګانی هغه ورکی دي
تر اتنیمو بجو ورسته بحث لرو چې ورستو یو جګړو د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر کړي تر هر څه مخکې خبرونه نړیوالو په هرات کې د یوناما پر دفتر شوی برید وغانده د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې په لسکونو ملکان ټپیان شوی دي او د پاکستان په کراچۍ کې پر چینایانو برید شوی د خبرونو تفصیل د امریکا متحده ایالاتونو ناټو او ملګرو ملتو په هرات کې د یوناما پر دفتر برید په سختو ټکو وغانده د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې یوناما په یو بیان کې چې تېر ماښام خبر شو ویلي چې په دې برید کې د دې دفتر د دوی د دفتر یو پولیس وشل شوی او یو شمېر نور پولیس افسران ټپیان شوي دي خو د ملګرو ملتو کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی یوناما وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ملګرو ملتو د دفتر دروازه په داسې حال کې په توغندي او مرمیو په نقشه کړې چې د ملګرو ملتو نقشې عوالمې په روښانه ډول پرې ښکاري د یوناما په بیان کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتو پر دفتر او ملکی کارکونکو برید د نړیوالو قوانینو په اساس منه دی او کېدای شي چې جنگي جرم وبلل شي یوناما غوښتنه کړې چې د دې برید ترسره کونکي باید وپیژندل شي او حساب کتاب ته راکاشل شي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یوناما دفتر د جګړې سیمې ته نشتې دی چې شاید د جګړې پر مهال ساتونکو ته زیان رسېدلی وي خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره دا دفتر خوندي شو تندر قولی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د نمانځنې په مراسمو د حملې په ترڅ کې د دوو ملکی وګړو د وشل کېدو او د لسکونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي د 203 تندر قولی اردو د مطبوعاتي څانګې مسول ایمل خان مومن رسنیو ته په واسطه ویلي پیغام کې ویلي چې پر دې مراسمو پرون مازدیګر د افغان ځواکونو په واډه کې برید وشو
د دفاعي او امنیتي ځواکونو بیسته څیرمه د ملکی وګړو په هغه مراسمو باندې چې د ملي بیرغ د لمانځنې په موخه باندې دوی په لاره چولو د وسلوالو طالبانو لخوا په برید تر سره شوې ده دوه ملکی وګړي په شهادت رسیدلي او د ډیر شوز خزيات ملکی وګړي ټپيان شوي
د یعقوبی ولسوال اکبر زدران او نور سیمې څو چارواکو هم د ازادي راډیو له خبريال سره په خبرو کې د حمله تایید کړی او ویل دي چې په ټپيانو کې د ملي وردو د سرتیری هم شامل دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز مزار شریف کې د یو مان چاودنی 15 کسان ټپيان کړی دي چې څلورې د یو اختطاف شوی ماشوم عبدالروف د پلار محمد نبی ساتون کړي او یو ټکسي چلوونکی دی د بلخ د امنیت قمندانی ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کارته زراعت سیمې د تیلو پټان کې شوې ده
طانوس علت او عوامل
تر اوسه د دې چاودنې علت او عوامل نه دي روښانه شوي خو په غالب ګمان ښایي د اختطاف شوي عبدالرؤف لپلار حاجی نبی سره د شخصي دښمنۍ په اساس د برمتلیونکو یا د هغه د مخالفانو کاروي
شاغل نبی هم د خپل زوی برمتنیونکو په دې برید تورنوي د محمد دبی پر موټر تیرونی هم د مان چاودنه وشوه چې په نتیجه کې درې کسان مړه او شپږ ټپيان شول عبدالرؤف له شاو خلاصو میاشتو رئیس د انسان تشتونکو له خوا برمته شوی او د هغه د ژغورنې لپاره هڅو نتیجه نه دا ورکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولې چې د هیواد دشمنان د چینایي شرکتونو کارکونکو په نقشه کې وي شاه محمود قریشی پرته لدی چې کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړی وو ویل په کراچی ښار کې د چاشن بیورزی بریټ چې دوه چینایي کارګران ټپيان کړل او پر یو بس د دوه اونیو مخکې چاودنه چې نه چینایي وګړي ووشل د پاکستان روحیه نشي کمزوره کولای د چاشن بیورزی د بسوال بریټ پاړه د پاکستاني پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوی وو چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایي وګړي د کراچی د اټومي برېښنا د بټي انجنیر وو خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټي خبره وېستله او یوازې دومره یې وویل چې په بریټ کې دواړه وشل شوي چینایان د فابریکو کارګران وو د ترکیه په جنوب کې لتیرو دوه ورځې راځي د اور لګیدو دوام خلک له لسکونو کلیو وټلو ته مجبور کړی دي او هوټلونه هم په سیمه کې خالی شوی دي. ترکی چارواکي وایي چې مدیترانی سمندرګي ته نشته لاویا په زیاتو سیمو کې ورونه لګیدلې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې له دې ډلې څخه په څوارلس ځایونو کې ورونه له هم بل دي او نور مړه شوي دي. انتالیا، مرمریس او موګل هغه ښارونه دي چې د راپورونو له مخې د اور لګیدو تر ټولو زیاتې پیښې پکې شوې دي. د ترکیې د ځنګلونو د ساتنې وزیر ویلي چې په لږ تر لږه وو ولایتونو کې د اور لګیدو پیښې شوې دي. د دې پیښو علت ظاهرا د هوا تودېدا بلل شوې ده. روسي خبر ده چې د ټوکیو د اولمپیک سیالي په جاپان کې د کورونا وایروس ته مثبت مواردو د زیاتېدو له کبله د نویو محدودیتونو له لګېدو سره سره روان دي. تر دې دمه چین د سرو زرو د 19 مډالونو په ګټلو سره په لومړي مقام کې دی. د سیالیو کوربه جاپان د سرو زرو د 19 مډالونو په ګټلو سره په دوهم او متحده ایالات د 14 چلای مډالونو په ګټلو سره په دریم مقام کې دی. که څه هم د اولمپیک سیالۍ سږکال د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي، خو بیا هم پرون ټوکیو نږدې په دریو نورو سیمو کې تازه محدودیتونه ولګول. ټاکل شوی چې د اولمپیک د دوبنۍ سږ د اولمپیک سږنۍ لوبې د اگست تر اتمې نیټې پورې په ټوکیو ښار کې دوام وکړي. اساجی راډو په منځنۍ سپه دولش پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري. طالبانو په تیرو څلور ساعتونو کې د هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو خپل حملو ته زور ورکړ. په یوه حمله کې په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو پر صحابي دفتر ډز وشوي چې په نتیجه کې یو ساعتون کې ووشل شو. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونه وایي دا ټولې حملې په شا تمبولي او ډاډ ورکوي چې په وضعیت کې به ډیر شر بدلون راشي. تفصیل په دې راپور کې.
هرات ښار ته څیرمه پر گزرې او کرخ ولسوالیو د طالبانو حملو یو ځل بیا د دې ښار په خلکو کې ویره او ترهه خپره کړه. د گزرې او کرخ ولسوالیو له سقوط وروسته طالب وسلوالو د هرات ښار لوري ته مخه کړه. د هیواد په لویدیځ کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ایزو چارواکو او د خلکو د استازو په حواله راپور ورکوي چې د هرات ولایت له 19 ولسوالیو څخه اوس یوازې انجیل ولسوالی د دولت په ولکه کې ده. د هرات د ولایتي شورا غړي وکیل احمد کروخی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حملو وروسته د خلکو د ویرې په اړه خبرې وکړې.
وضعیت بسیار به هرات خرابه، مردم بسیار نگرانه.
د هرات وضعیت ډیر خراب دی، خلک ډیر اندیشمن دي او حق هم لري. خلک نور نو امنیتي ځواکونو ته هیڅ هیله من ندي او باور او اطمینان نه پرې لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې گزاره او انجیل او همدارس د هرات ښار شاوخوا سیمې یو ځل بیا له طالبانو څخه تصفیه شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا دواړه ولسوالۍ بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې، د ښار اطراف له طالبانو پاک شو، په لسګونو کلي او ساحې د طالبانو نشنه پاک شو. ډیره سخته ماتې وخوړه او دقیق امار ارقام ده چې تلفات فوق العاده زیات دي او دغه دوه ولسوالۍ بشپړ توګه باندې وځ لپاره د موږ لاس کې دي. انجیل او گزاره چې دا د ښار لارې دي او ښار ته نږدې دي.
د گزاره ولسوالۍ د بیرته نیولو او د هرات ښار د شاوخوا سیمو د تصفیه ادعا تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې د نښتو په ترڅ کې پرون جمعه د زمري په اتمه نیټه د ملګرو ملتونو صحاوي دفتر په یوه برید کې په نښه شو چې په نتیجه کې د دې دفتر یو ساتونکی ووژل شو او دوه نور سرتیري ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما دا برید په کلکه غندلی او په یو بیان کې ویلي د دولتي ځواکونو او طالبانو جګړه په هغه سیمه کې شوې ده چې د ملګرو ملتونو حوزوي دفتر پکې دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله خوشینونکې ده او دا یې په سختو ټکو غندي. پر هرات سربیره د هلمند، کندهار او تخار ولایتونو اوسیدونکو هم د جمعې ورځ په ویره او اندېښنه کې تیر کړه. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې هم سخته جګړه روانه وه او له کندهار هم د طالبانو په لاس د دولتي ځواکونو د څو پوستو د سقوط راپورونه ورکړل شول. همدارس د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار هم د طالبانو د تهاجمي حملو راپورونه ورکړل شول چې د چارواکو په وینا په شا تمبول شوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حملات طالبان را در ولایت های هرات،
افغان امنیتی دفاعی ځواکونو په هرات، کندهار، هلمند او تخار کې د طالبانو حملې له درنې ماتې سره مخ کړي. د هرات په لمنو کې د طالبانو بریدونو ته سخت ماته ورکړل شو. همدارس د تخار ولایت مرکز تالوکان خرته نشتی پراخي سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې. د کندهار په شاوخوا سیمو کې هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل تهاجمي عملیات پیل کړي. ان شاء الله په وضعیت کې به خیګړ راشي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو د سختېدو په اړه چې اصلي زیات بارې د ملکی وګړو پر اوګو دی، اندېښنې په زیاتېدو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 30% زیات شوي دي. د دې جګړو له کبله پر درنو تلفاتو سربیره د کورنیو بې ځایه شویو شمیر هم د روان 14 کال لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په وینا 20,000 کورنیو ته لوړ شوی. د دې وزارت د اټکل لمخې په دې موده کې د کورنیو بې ځایه شویو ټول شمیر شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیدلی دی.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د وروستیو جنګونو له تیزېدو سره په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې لسګونه ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. ایران او چین د طالبانو استازو ته تر دغو فتوحاتو وروسته بلنه ورکړه چې دغو هیوادو ته ورشي. دې پیښو د افغانستان او پاکستان اړیکې خړپړ کړې، تاجکستان یې اندېښمن کړی، ترکمنستان او ازبکستان بیا رسمن خپل دریس نه دی روښانه کړی. د طالبانو پرمختګونه د افغان حکومت په وینا څه تاثیر پر دې اړیکو کړی؟ د بهرنیو چارو د وزارت له ویان ګران هیواد څخه اور.
موږ ګاونډي د نامې له کبله جدي اندېښنې لري. دوی ته دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې طالبان په دې هڅه کې دي چې سوله ونه کوي او د جګړې له لارې قدرت ته ورسیږي. که چیرې دوی د جګړې له لارې قدرت ته ورسیږي، دا به د دې سبب وګرځي چې موږ د ډېر وخیم امنیتي وضعیت سره مخامخ شو، او دا وخیم امنیتي وضعیت به د عامو وګړو په ژوند باندې، په عمومي نظم باندې، له ګاونډیو سره په اړیکو باندې، د مهاجرت په یوه نوې صفحې باندې، چې موږ ډېر شمېر وطنداران به په دې بهیر کې له وطن ووځي.
هیواد صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې له مهاجرتونو اندېښنه لري. البته ترکیې علني دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او د وروستیو جګړو له امله دې ته تشویش لري چې ګڼ کډوال به ورمات شي او په ترکیې باندې به فشار راشي. لیکن د پیکینګ او تهران له لوري د طالبانو مشرانو ته بلنې په دې معنی نه دي چې ایران او چین د افغانستان د حکومت تر څنګ طالبانو ته یو ډول مشروعیت ورکوي.
د دې شبر پر د دې د تاګ او راتک هغه سفرونه چې د افغانستان دولت سره په وارده مخه خبرتیا او اطلاع رسونه سره کیږي، موږ فکر کوو چې هغه ناسته او د دې سفرونه د کوربه هیواد لخوانه د مشخص اهداف لپاره سوي دي. مثلا کته چې د چین ورستی سفر ته د چین ته وګوري، چینایانو په ډیر وضاحت سره به ویلي چې موږ د تاوتریخوالي لوري کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو. د خپل سرحدونو کې د شرقي ترکستان د روسي حرکاتو او فعالیتونو اندېښنه لرو، او تاسو باید دا د خپل لیکونه وګورئ. همداسې ایرانانو هم د خپل سرحدونو په اوږدو کې له دې سره اندېښنې درلودلې. هغه تفاوت د ایران کې دې سفر دا و چې د کابل نه هم یو پلاوی تللی و چې د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوو.
له پاکستانه یو لور ته افغان حکومت دا تمه لري چې طالبان به د سولې خبرو ته هڅوي، بلور ته دومره سخت انتقادونه پرې کوي چې حتی افغان سفیر هم له اسلام آباد ته کابل ته ستون شوی. دا روابط به همداسې وي که فکر کوي چې ژر به بیرته ورغی شي؟
موږ د پاکستان له دولت نه به خپله تمه همیشه ولرو چې دوی سره د سولې په لار کې د یو ګاونډي په توګه مرسته وکړي. دغه سې موږ نه هم ګاونډیو دا تمه درلودلې ده. تاریخ کې چې تاسو وګورئ، تاجکستان جګړې په زمانه کې د افغانستان دولت د دې سولې پراتک کې جدي ونډه درلودله، او د تاجکستان د سولې د هوکړې قربتوب افغانانو کړی ده. دغه سي موږ له دوی نه تم له روسه موږ سره هم رسول ته درسیدلو په لار کې اغیزمن ګامونه پورته کړي او اخیری ګامونه پورته کړي هغه تعهدات چې دوی کوي هغه عملي کړي. موږ او تاسو شاهدانو چې ډېرې بدې او ډېرې خوشنوونکې پېښې سره موږ تاسې سفیر کورنۍ مواجه شو په اسلام آباد کې هلته د سفیر لور اختطاف شو. په حال کې چې دا د دوی د دولت مسؤلیت ده چې د افغان ډیپلوماټانو د دې کورنۍ هم تمه امنیتونه
هیواد څه د افغانستان حکومت لا هم له پاکستان دا تمه لري چې د سولې په چارو کې به مرسته کوي، لیکن د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه په یوه مرکه کې ویلي دي چې په یوه وخت کې چې شاوخوا یو نیم لک بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو هغه د سولې وخت وو، اوس طالبان فکر کوي چې دوی بریالي دي نو دوی په زور څوک د سولې خبرو ته نشي اتسوله. که چیرته خبرې داسې وي نو افغانستان بیا له اسلام آباد ته ولیدا تامل لري چې د سولې په چارو کې به اسانتیاوي برابرې
همیشه د دې فرصت تاسو هم کاریو. موږ د افغانستان د دولت په توګه د مسؤلیت لرو چې خپل ډیپلوماټیکي هڅې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره د دې حد کې اوساتو چې خپل تامې ورسره مطرح کړو او د دې مرسته وغواړو. دا چې دوی څومره مرسته کوي موږ څه لیدلی دي، متاسفانه هغه شی چې دوی ویلي دي هغه شی نه دي عملي کړي. دا خو نن دا یو چې طالبان داسې تصور لري، اما تاسو چې د دې اظهارات تیرو دوو کلو کې وګورئ دوی همیشه ویلي دي چې دوی به د طالبانو په راوستلو کې د مذاکرې میز ته همکاري کوي او دوی دا هم غواړي ځان ته واخلي چې دوی په دې سولې بهیر کې نقش لوبولی ده. اما نن بیا داسې خبرې کوي، موږ د دوی دغه متضادې خبرې او د دوی دغه خبرې چې له هغوی سره له پخوانیو خبرو سره مصادفې نه دي، دا ټول موږ ته د دې باور راکوي چې دوی کولی شي چې مرسته وکړي چې لا یې نه ده کړې.
له ګران هېواد نه په مننې په یوې خبرتیا پسې د نورستان سیلونو ته مخه کوو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په نورستان کې د تیریونی سیلونه د نورستان کمبریش ولسوالۍ د مردیش اوسیدونکو وای خپل خپلوان او کورونه سیلاب وړي دي، دوی د مرستو غوښتنه کوي. یو تن چې د کورنۍ څو غړي سیلاب وشلي د دریو جسدونه پیدا کړي او د نورو په لټه کې دی. دی وای کلی ته د کومکی وسایلو رسول اړین دي. د هغه خبره چې زیات کسان د رنگوشو کورونو لاندې پات شوی دی چې د هغو لپاره وسایل پکار دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
محمد الله د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د مردیش وسیدونکو دی، خو اوس د نورستان مرکز پاړون کې اوسیږي. د هغه د خور او د نور خپلوانو کورونه اوبو وړي دي. تر اوسه څو جسدونه را وستلي خو لا هم لګی دی او د جسدونو په لټه کې دی.
کورنۍ مکمل ورک دي. هغه کې یو ښځه موږ نن پیدا کړه دلته سرګانو کې مخکښه، او یو زما خو خورځه وه او هغه پیدا کړه هم دلته سرګانو کې مخکښه، او زما خپل خور او بل زما د یو تر لور تر زوی بیا دوه خو هغه لورګانی هغه ورکی دي او دوه پیدا کړي هغه مخکښه. دلته یو څه ماشیا کسان خي تقریبا دومره خلک مړ دي پیدا یا کسان راځي دي خاص هم نه
غوای کومکی کسانو وسایل تازه تارته زکه د چي هله تازه کسان د خټو او تی ګولاندې شبي او باید درو وستل شي.
الله کې دی او ته زه ور اخلاص کې دا کورونه خالي نشي څه چې وره خلاص هم وړي چې څه کې خټو کې دنه پروت دی او بو کې دنه ولاند خلاص نشي ټول چې دلته داخل شي او خلک راو او څو ځوا خیال دې دغه تا یو سپاټر دغه دوه سپاټر دې غم وړي دي څلو موټر چې دی اند ولا غم وړي دي سپاټر وی چې خپل طریق باندې دا ډن فاش
د نورستان چارواکي به وای چې سیمې ته د سری میشتې کسان لیګلی څو د تلفاتو کرش میره معلومه کړي او له هغه وروسته زیانمنو شوو ته مرستي ورسول شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم لسین څخه درا بيستلو او تریتم کسانو د شمیري پاړه ازادي راډیو ته وویل
اخیرانه ارقام ده چې تقریبا شپږتون ته پیل شوې ته پورې جسدونه پیدا شوي. حدودا د سی اټکل دغه د چې یو سلوټیا نفر تریتم دی.
د کامدیش په مردیش کې په داسې حال کې سیلاب خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي چې همدا اوس د نورستان په مرکز او نورو سیمو کې سخت اورښتونه دوام لري او د افغانستان د هوا پیژندنی ادارې د نورستان په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی او خلکو ته ویلي چې باید بیدار او محتاط واوسي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کتنه ورته لرو.
واشنگتن پوسټ د هغو افغانانو د یوې ډلې په اړه لیکلي چې د ایس آی وی یا د امریکا د کډوالۍ په ځانګړو ویزو د امریکا ورجینیا ایالت ته رسیدلي. ورسپاڼې لیکلي د 200 مسافرو لومړۍ الوتنه د جمعې په سهار متحدو ایالتونو ته ورسېده او دا ډله به د اقامې د غوښتنې وروستي پړاوونه د ورجینیا په فورډلی اډه کې بشپړ کړي. واشنگتن پوسټ د امریکا د کورنۍ امنیت د سلاکار د مرستیال راس ټراوزر په حواله لیکلي چې د افغانانو دا لومړۍ ډله په افغانستان کې د متحدو ایالتونو په 12 ماموریت کې د دوی همکارۍ او قربانۍ په خاطر د ځانګړي ویزې لمخې امریکا ته لیږدول شوی. دغه په وینا ته مکیږي چې 2500 نور افغانان هم چې د تیرو 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کوي د ځانګړي کډوالۍ د پروګرام په چوکاټ کې ډیر ژر امریکا ته راوستل شي. امریکایي چارواکو ویلي دا هڅې د بهرنیو چارو د دفاع او روغتیا وزارتونو او د بشري څانګو د استازو لخوا په ګډه همغږي شوي. په دوام کې لولو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د پنځمې پورس په کویټ کې اول ته د امریکا له متحدینو وغوښتل چې ځینو هغه افغانانو ته پناه ورکړي چې غواړي د طالبانو د ګواښ په خاطر افغانستان پرېږدي. په ورته وخت کې د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په اکثریت یوه اضطراري لایحه تصویب کړه چې له مخې به د هغو افغانانو لپاره د امریکا د ویزو شمیر زیات شي چې په افغانستان کې د امریکایانو ترڅنګ کار کړی. د دې 2,200,000,000 ډالري لایحې له مخې دغو افغانانو ته به 8,000 اضافي ویزې ورکړل شي او 500,000,000 ډالر به هم د هغوی د ځای پر ځای کولو، سرپناه او نورو اړینو خدمتونو لپاره ځانګړي شي. د روان کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې نامنی زیاته شوې. دې چارې د هغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته کړي چې په تیرو شلو کلونو کې له امریکایانو سره کار کړی. ډېری دغو افغانانو ویلي د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته ممکن دوی د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ شي. ریلیف ویب د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر آنلاین خبرونې موږ د افغانستان خلک یوازې نشو پرېښودی تر عنوان لاندې یوه مقاله خبره کړې. ریلیف ویب لیکلي له دې سره چې افغان سرتیري د افغانستان له ځینو برخو څخه وځي بشري مرستو ته اړتیا ډېریږي او نړیواله ټولنه باید له لوږې او بېوزلۍ سره مخ زرګونه افغان میرمنې، نارینه او ماشومان هیر نه کړي. په دوام کې راغلي افغانستان له لسیزو راهیسې د ناامنیو او طبیعي پیښو لکه زلزلې او وچکالۍ ځپلی دی، مګر 2020 کال په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ډراماتیک خپرېدل خلکو او د دوی معیشت باندې نوی بار اچولی او پروختیایي خدمتونو جدي فشار راوړی. ریلیف ویب همدارس لیکلي د جګړې زیاتوالی اوس افغان ملکی وګړي په لوی خطر کې اچوي او بشري مرستو ته د هغوی لاسرسی کموي. د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر آنلاین خبرونې ریلیف ویب په پای کې لیکلي چې د جولای 14 راهیسې 2,000,000 افغانان د امنیت په لټه کې له خپلو کورونو تښتېدلي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې هیواد کې د چین په مرسته په جوړیدونکو تاسیساتي پروژو کې پر چینایي وګړو د حملو پړه د پاکستان پر دښمنانو اچولې. شاه محمود قریشي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې په دوو وروستیو حملو کې چینایي کارګران مړه او ټپیان شوي دي. د دې چینایي وګړو په اړه پاکستاني چارواکو زړه او نقیص څرګندونې کړې دي. تفصیل پرې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړي وویل په پاکستان کې پر چینایي کارګرانو حمله د دې هیواد د دښمنانو کار دی. پاکستانی چارواکي دا اصطلاح عموما د تروریستي ډلو د غړو لپاره کاروي. ښاغلي قریشي په کراچۍ ښار کې د چهارشنبې ورځې د برید چې دوه چینایي کارګران یې ټپیان کړل او پر یو بس د دوو اونیو مخکې 14 چې 9 چینایي وګړي ووژل یادونه وکړه او ویل د حمله د پاکستان روحیه نشي کمزوري کولای. د چهارشنبې ورځې د وسلوال برید په اړه د پاکستانی پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوی و چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایي وګړی د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر و، خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټۍ خبره ترې لرې کړه او یوازې دومره یې وویل چې په برید کې دواړه ټپي شوي چینایان د فابریکو کارګران وو. د کراچۍ په اټومي بټۍ کې له 2015 کال راهیسې د دې تاسیساتو د پراخولو لپاره کار روان دی. دا د پاکستان د انرژۍ په سکتور کې تر ټولو لویه پانګونه ده چې 10,000,000,000 ډالرو ته رسیږي او لګښت یې چین ورکوي. تمه ده چې دا دوه اټومي ریاکټرونه پروان او راتلونکي 2022 کال کې په فعالیت پیل وکړي. د دوهمې چاودنې په اړه چې د خیبر پښتونخوا په برګ کوهستان ولسوالۍ کې وشوه، هم پاکستانی چارواکو په پیل کې ویل چې یو تخنیکی عارضه په بس کې د ګاز د لیک کېدو او وروسته د چاودنې باعث شوه، خو وروسته د تحقیقاتو په پایله کې روښانه شوه چې ډریور د بس کنټرول وروسته له هغه له لاسه ورکړ چې مخې ته یې یوه موټر بم چاودنه وشوه. په بس کې څلوېښت چینایي کارګران ناست وو چې د یوه هایدرولیک بند د رغونې لپاره روان وو. په دې پیښه کې نه چینایان او درې پاکستانی کارګران مړه شول. قریشی په خپلو څرګندونو کې وویل چې دښمنان غواړي پاکستان کمزوری کړي، خو د زیاته کړه چې هغوی به په دې کار ونه توانیږي. د جنوبي سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې د چین په مالی لګښت ګڼې رغنیزې پروژې هم پیل شوي دي. چین په وروستیو څو کلونو کې په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګونه کړې، خو دې پانګونو د هغو بیلتون پالو ډلو مخالفتونه پارولی دي چې وایي د دوی ولسونو ته د دې پروژو هیڅ ګټه نه رسیږي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خصوصي دونکو په وغونډه کې د طالبانو د بیان دغه غشتنه وغندله چې ویلی وو افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل دندې استعفا وکړي. دوی وویل په افغانستان کې سوله د شخصیتونو او ډلو په فکرو نه راځي، بلکې د سولې لار داده چې په نظام کې هر چاته ځای ورکړل شي. څو ورځې مخکې د طالبانو یو بیان او د مرکچی پلاوی غړي سویل شاهین د یو امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلی وو تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه ورکړي. نور حال پر راپور کې
د جمعې په ورځ د خوست د زګونو اوسیدونکو قومي مخورو مدني فعالانو او یو شمیر خزو په یو غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا د غوښتلو غندنه وکړه. دوی ویل د ولسمشر غنی له استعفا سره نه یوازې سوله ناراضي، بلکې په هیواد کې شته کړکېچ نورم ډیریږي او د افغانانو هغه پرمختګونه چې په وروستیو دوه لسیزو کې د ډیرو مالي او ځاني قربانۍ په بدل کې ترلاسه کړي له منځه ځي. د زدرانو د سرتاسري شورا مشر مارک زدران
په قطر کې د طالبانو پلاوی غړا سهیل شاهینا د دا چې کومه خبره کړې دوی چې د افغانستان محترم جلالتما ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا حکومت په واسطه پونځکا کیږي د یغې زپ کلاک ټکی غندنه کم بالکل د اجازه چاته نه ورکوم او د خوست ولسونو په نمائندګي چې د میګ ولسمشر دی د بل چا په خله استعفا وکړ او بیا د طالبان رشتي بیا د میسر جوړارې غوکو په قانون په اصول چرچی میګ ډیر وخت نه هغه ته تګي وږي کبیا نرسي او میګ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویان او د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین د یو امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلي تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه ورکړي. مدني فعال نادیا باوري وایي
کچېره کې موږ ولسمشر استعفا ورکړي یو خو موږ په دې اساسو شرایطو کې بل څوک داسې نه ویني چې د نیمګړي پلانونو بیرته سرته ورسوي، ځکه چې اساسه مرحله ده او په څنګ کې د استعفا به څه ګټه وشي افغانستان ته. خو نور هم افغانستان د بحران لوري ته ځي، شرایط ورستر بلې خرابېږي او هغه حالات چې کوم کنټرول دی آل کنټرول هم وځي او په څنګ کې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه ده چې دوی باید هغه حقونه چې خویندو لاسته راوړي دي هغه په مقابل کې بې تفاوته پاتې نشي او تر پښو لاندې نه کړي.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکی کمال وای کنظام ته هر څوک جذبېږي باید د قانوني لارو جذب شي.
خو خبره دا غوډه چارسو کرسي انتخاباتي طرف نه یو سولي طرف نه د امني طرف نه افغانستان تر شي او بس افغانستان کې به امني یو بيدغه ځای کې د مرګینې د رخل شي.
مدني فعال حمید الله وای په افغانستان کې د شخصیتونو او ډلو په نفي کې د وسره سوله نه راځي، بلکې سوله په دې راځي چې مونږ یو بل وسغمو.
هیڅ کله افغانستان په استعفا سره نه جوړیږي او نه په افغانستان کې سوله راتلای شي، بلکې هر څوک به درشي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل ته غاړه ورکړي ترڅو د افغانستان د ترقۍ په لور روان شي.
یو بل مدني فعال حکمت دانش د سیمې د هیوادونو غوړي چې د افغانستان د نام نه کولو پر ځای دی په دې هیواد کې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. د زیاتوي د افغانستان د بی‌ثباتۍ څخه د سیمې هیوادونه او ګاونډیان هم خوندي نشي پاتې کېدلی. حکمت دانش وایي کچېرې افغانستان سوله شي د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا او صنعت د پرمختیا لپاره په ګټه تمامیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه
پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا سجرډ پر روانه خبرونه کې وډان دی 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث تر دې راڅرخي چې روسي جګړو د افغانستان پر اقتصاد څه ډول تاثیر کړی دی. کوم مخکې تر دې چې بحث مخ کړو 8:30 دی لاند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ناتو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر بریټ په سختو ټکو وخانده. د هرات شارپ شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې. یوناما په یو بیان کې چې تېر ماښام خوشو ویلي چې په دې بریټ کې د دوی د دفتر یو پولیس وشل شوی او یو شمېر نور پولیسې ټپیان شوي دي. تندر قولی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د نمانځنې په مراسمو او د حملې په ترڅ کې د دوو ملکی وګړو د وشل کېدو او د لسکونو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړ. د 203 تندر قولی اردو مطبوعاتي څانګې مسول رسنیو ته په واسطوي پیغام کې ویلي چې پر دې مراسمو پرون مازګر د افغان ځواکونو په واډه کې بریټوش. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز مزار شریف کې یو ماین چاودنې 15 کسان ټپیان کړي دي چې څلورې د یو اختطاف شوي ماشوم عبدالرؤف د پلار محمد نبی ساتون کړي او یو ټکسي چلوونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولی چې د هیواد دښمنان په دغه هیواد کې د چینایي شرکتونو کارکوونکي په نقشه کوي. د ترکیې په جنوب کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د اور لګیدو دوام خلک له لسکونو کلیو وتلو ته مجبور کړي دي او هوټلونه هم په سیمو کې خالي شوي دي. د ټوکیو د اولمپیک سیالۍ په جاپان کې د کورونا وایروس د مثبت مباریدو د زیاتېدو له کبله د نویو محدودیتونو له لګېدو سره روانې دي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث تموز. اسد الله لودین هر کلی کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چاري هم ټکنۍ کړي دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزیتي بندرونه ونیول، خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چاري په عادي ډول روان دي. په دې ونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدي او وارداتي فابریکې مشر خالق زازای، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي. تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغو ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږیدلی یو، خو هلته زاویه بیله او متفاوته و. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واوریدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیاوي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی. فعالیتونه لږ شوي دي، فعالیتونه پیکه شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. راځو په دې ونی کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنیو اغیز چیرو. د خبرونې یو میلما عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب، ستړي مشي، همدا ستاسو صنعت نه به پیل کو. د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو او چاري او څنګه روان دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
سلام علیکم صاحب، زما سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم صاحب.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه مطرح کړه که تاسو اوریدلی وي، هغه دا چې د غوروانو چارو نامنه یو څه اغیز کړی ستاسو پر فابریکو باندې.
بله، بدون شک نامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرسا و خصوصا در این اواخر که بنادر اکثر بنادر متاسفانه تحت تصرف مخالفین حکومت در آمد، نه تنها که فابریکات زو و هن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی اثرات منفی خود داشت. چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانن نظم بازار اینا مختل بسازن و به صورتی که بتانن اینا بازار مختل بسازن. بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میه و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه بدون شک سر صدای مردم مبره و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات از اقتصاد وارداتی و بیشترین نواد حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات خودت میگیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و تانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی نامنی ها و جنگ های اخیر و از طرف دیگه مشکلات که در مرس ها ایجاد شد و بند باعث جنگ هایی که صورت گرفت مرس ها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اونا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایه مواد خام هم ایجاد گردید و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبه به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله ریختی هست
کالاهایی که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه چون ما نمیتونیم امروز اینا بله. مارکت رقابت بکن
و دم حال هم داده اسپنه دویلی کول و فابریکه چه تاسوی در طولن مشری پر غاره لری په څه وضعیت کې دی؟ داسې ویل کېږي چې د روانو جګړو د بندرونو سقوط د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی. دوی وایي چې دا چارې په عادي ډول روانې دي. اما تاسو وایي چې خام مواد واردات له ستونزو سره مخ شوي دي، خپله د فابریکو تولیدي چارې څنګه روانې دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو پخوا کوو آیا اوس هم په ورځني ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتني ډول په همغه کچه تولید کوئ یا اوسپنې ویلې کوئ تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم اما میم سر بس فابریکات زو باهن. خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه زو باهن در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و $500 میلیون در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی های شد. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت به دلیل که بعض مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرون وارد میکردیم اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. این دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بدترین سال از نگاه خدمات برق‌رسانی بر افغانستان خصوصا برای بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم نه تنهایی که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آنالات صادر بکنیم. دوم به موضوع شوی ویروس کرونا که موجودی همش در افغانستان گسترش پیدا کرد، اینجا هر فابریکی ما الی 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتن. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم به ای گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود ما می تولید خود را متوقف ساختیم، به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برسه و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بحث قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی خصوصا آنالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با مورای داخلی که قاچاقچیان که در داخل است و اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنه که از مرز تو سپین بولدک قندهار و از مرز انگور ده پکتیکا روزانه یعنی بین از هزار تا ده هزار تن آهن آلات کنه و یا داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که کدام اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام بله. مواجه شدیم، یعنی در کل مواد خام قیمت میبرد و قاچاق صورت میگیره، اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها خب شما میفهمید که در مسیر شعاره ها در راه ها اخاذی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره، یعنی هنوز هم از باجگیری ها و چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
افتیاس روستا اتمن تاثر نوری خبری هم که اوس ورزود بحث بل میلمه هم استودیو ته وصل شوی دی. دا میلمه مو د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکی مشر خالق زازای صاحب دی. زازای صاحب ستاسو چاری دغه د تولیدی او وارداتی فابریکی چاری مو څنګه روان دي او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته احتیاط بشاره وکړه د روانو نامنیو په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته تاسو ټول محترمو میلوالو ته د ازاره د غږ رادیو او جنای په رښتیا سره چې زما ډېر نږدې دوست او ورور دی، تاسو ټول ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او تیر شوی اختر دې ټولو مبارک وي. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو بحث کوو دا یو کلي مشکلات په کلي ټول سکتور کې په خصوصا د صنایع په سکتور کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. کراش مونږ د درملو بخش ته یقینا چې مونږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پوری مونږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدی فابریکې لرو چې لاغې جوړونه نه خوشبختانه 20 تر 15 درشه پوری په فعال حالت کې دي او تولیدات لري او دا وخت چې مونږ تاسو خبرې کړو تر 260 قلمو پوری دوایی زمونږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې درنه مونږ تولیدات کوو او خوشبختانه چې حمله قیمت لحاظه او حمله کیفیت لحاظه ډیر ښه نتیجه لري او مثلا که زما په خپله کور کې هم دوا ضرورت شي نو زه اوله خپله د داخلي مصنوعاتو ته په مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغوی ته ترجیح ورکوم. نو رابه شو ستاسو سوال ځواب ته بالکل همداسې ده څنګه چې رښتیا صاحب ورته اشاره وکړه، نه تنها په زوب آهن په سکتور کې بلکې زمونږ په سکتور کې هم چې تولید دی د درملو تولید هم ډېر زیات ستونزې شته. یو خدای چې لږ مثال درته ووایم، مثلا کته یو پاراسیتامول شربت دلته جوړوي نو پاراسیتامول کته خپل پاراسیتامول شربت له یو ملک راوړي نو هغې دپاره تاسو به ورکوئ 3% یا 15% مالیه او محصول، ولکته د پاراسیتامول خام مواد راوړي افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته ته به ورکوي تنه 9% د خامو موادو هغه مالیه او محصول. دا په دې معنا چې د خامو موادو محصول تر پاخه موادو زیات دی، نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات ته البته په مجموع کې دي. بیا زموږ د درملو په بحث کې چې د مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پاخه موادو نه جګ ده، حالان چې باید داسې نه وي. نور ملکونو کې بالخصوص همسایه ملکونو کې یا هندوستان کې چې هغې معلومات لرمه د هغوی د تولید یو بخش یو جمن غره ما معلومات را ترشته البته 20% تکس د را میټریال یا خام مواد لپاره البته پاغه کې د درملو په بخش کې څون ډیر زیات دي همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کیږي تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت هغه حمایت کومه د پاغه شکل باندې چې باید وشي او رئیس جمهور فرمان و یا مبادی مونږ سره کړی چې په تدارکات کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم هغه ته باید په اصطلاح برتریت ورکول شي حق اولیت ورکول شي حتی تر 15% پورې ورته یو هغه تعین کړی یو لیمیټ هم تعین کړی د نورو هغه نه قیمت هم وو موجوده آیټمونه نو باید خریداري وشي زمون کو بخ تر اوسه پورې دا قابل تطبیق نه او تطبیق شوی نه دی.
زازای صاحب دغه کوم اوریدونکو چې اوس زموږ او تاسو غاغ اوري د اختیار صاحب غاغ اوري دوی ته څه وایي مجموع کې دا څه اندېښنې شته چې دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي نه یوازې دا چې مرګ ژوبله به رامنځته کیږي نن حتمان تاسو د یونامو راپور کتلې دوی ویلي چې تیر شپږ میاشتې ډېرې خونړۍ وي تیر کال همدې مودې ته په کتو دوی وایي چې 50% نږدې مرګ ژوبله زیاته د ملکي مرګ ژوبله خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشه جګړه دغه سي بد اړخونه لري دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 208 ک 210 ډول دارو درمل په کور دننه تولیدیږي افغانان داسې اندېښنه لري چې کداسې جنگ جګړه ادامه پیدا کوي ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي څه ډاډ ورکوي هغه افغانانو ته چې تاسو ستاسو حق د محلوري دغه روان جګړې روانی تاسو لڅ لارو چارو کار اخلي چې دغه خپل صنعت جاری وساتي هدا اقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې د دارو درملو په برخه کې لکمښت سره مخامخ نشي. ډیر خصوال
ته تاسو اشاره وکړه ګوره په افغانستان کې د څلورمه صفه د کورونا چې را روانه ده خدای دې نه کې 15مه صفه موسیه ملکونو کې پیدا شوی خدای دې نه کې چې افغانستان تم راشي تاسو ګورئ هغه نه شي چې په افغانستان کې همیشه موجود وو شاک نشو هغه دوا وا صحیح ده قیمتونه به یو تعداد اقلام چې هغه په ټوله دنیا کې شاکیج وو هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو زموږ ترانزیت چې کومو په کراچۍ کې نور ملکونو سره هغه سٹاک وو یو تعداد دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې ځک شو ولې په مجموع کې خوشبختانه متاسبه یو مریض هم داسې نه وي په ټول دا یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې چې کوم مریض دی بې دوای نه خدای نه خواسته ژوند له لاسه ورکړي وي را به شو داخلي مسنات خوشبختانه هغه مهم اقلام چې د بهر نه راتل مثال در کوم تاسو په افغانستان کې سیروم ډیر زیات مصرفيږي آی وی سولوشنونه یا سیرومونه اوس خوشبختانه موږ 4-5 فعال فابریکې لرو چې نه تنه افغانستان ضرورت پوره کوي بلکې کولای شو چې موږ یو تعداد مسلمان ملکونو ته هم یو تعداد اقلام زموږ د ماتې دوا سوابیا اقلام قلمات را تکولای شو چې موږ هم مسلمان ملکونو ته دا ورکو او اطمینان ورکوم د افغانستان ټول ولسته چې یو خو په خپل خوشبین یم ان شاء الله هر څه به چې راځي کار تعامل به راځي دا به ان شاء الله هغه تعامل وي چې تاوان بنوي ان شاء الله پکې زیات ولې نه اتمن تاوان بوي ولې زیات تاوان بنوي د افغانستان خلک به زیات هغه اوسيږي خوشبینه اوسيږي د حالات په چر روان دي ته د وطن باندې د تولید په بخش کې بل خصوص د درملو په بخش کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکو 3 کالو پورې موږ خپل خام مواد ان شاء الله چې اکمال کړی دي دا د 200 قلم به 208 نه کی بلکې 315 به کی تر 315 قلم پورې نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دوا چې ان شاء الله ورسره زیاتیږي دا به نه شاک کیږي بلکې کیفیت لحاظ او قیمت لحاظ به هم قیمتونه به هم ان شاء الله چې خپل ځای پاتې دي دا زما په نه اطمینان ده.
بله کور ودان تاسو سره به ورسته زازای سب خبرو ته دوام ورکو تاسو اطمینان ورکړئ چې تر دریو کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلې دی چې تر لارې بندیږي بندرونه بندیږي نو حداقل تر دریو کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته زازای چې اختیار صاحب نو ورو اختیار صاحب د وسپنې د ویل کول په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي کاغه خوراکي توکي دی او یا هم نور اولیا یا لمرنی توکي په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خو داسې برخه دي چې سیاسي نه دي، ټولنیز او اقتصادي دي، او هر څوک راضي هغه ورته اړتیا پیښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایي؟ هغو کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لومړني مواد پیدا نشي.
ډېره مننه. تبینین در کل میفهم به مردم افغانستان یه پینان بتوم که سکتور خصوصی همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما باید داشته باشین، سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سی سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شوه، او سی سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردن، که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که اینا 600 تولید میکردن و به مردم ارزی خدمات میکردن. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تمام ذخایر استراتژیکی که نداشتن اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفا را کنترول بکنن. به این شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان که حکومت طالبان میره و حکومت جدید روی کار میشه، تا میلازی که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشورهای همسایه را نمیداریم و به این شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم، که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو ای اجناس یا کالاها را وارد بکنه. انشالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که قسمت ما پیشتر اشاره کردم. فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتانند نظم بازار را برهم بزنند تا سر صدای مردم برای و به یک نوع حکومت زیر فشار بتانند، و یا هم اگر در کوتاه مدتی مشکل از طرف حکومت حل شود، خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه، و اگر این موضوع بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار.
ریختیا صاحب، څه کول پکار دی په داسې شرایطو کې؟ سوداګرو ته څه کول پکار دی، یا هغه کسان چې له بهره واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدي فابریکې لري، دوی ته څه کول پکار دی؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگی دي، خلک ویره لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغو توکو ته اړتیا لري. څه کول پکار دی چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي کسانو ته چې په دې برخه کې کار کوي؟
ببینین، فاکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن، چی در بخش تولید داخلی باشه اینا آماده هستن که تولید بکنن و چی در بخش واردات باشه اینا کار خود را میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمانای آزادی با آبادی افغانستان که نیست صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچین شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی میکردن. یکی نقاط استراتژیک چقدر اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل برای زنها یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگی که در افغانستان گذشت و با ما امیل ازان دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود و اما متاسفانه ببینیم که ای بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد، تمام.
بله ریختیا صاحب، فقط هم دا پختنه میکوله او بخی پختن هم دا و چې دغه بندرونو چې سقوط کړی هلته ویل کېږي چې دغه چارې بیرته عادي سوي دي، که طالبان هم پکې دي. مثلا سپین بولدک په شمال کې څو بندرونو چې ونیول، دوی وایي چې د څو ورځو وقفې نه وروسته دغه چارې بیرته شروع سوي. رښتیا هم تاسو ډاډمن یې چې دغه د وارداتو چارې په بنادرو کې عادي سوي دي؟
ما فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورها که در اون طرف مرز مقطعا بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشورهای همسایه می‌پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز تو برنامه نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید همون نقاط استراتژیکی که خیلی از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید او رو اذن میکرد، و دوم کالاهای استراتژیک که مردم به او اشد نیاز داشت مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگفا، این مسائل کالای استراتژیک حکومت قبل باید از برش پیش بینی میکرد، چون وقت زمانی که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبریم، وضعیت اضطرار شد، افغانستان یک حالت اضطرار به خود گرفت، باید برنامه اضطراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمیامد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر دوباره پس بگیره، و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرسا بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن، و همی شفاخانه های خصوصی بود که به مردم خدمات ارزه میکرد.
بله په همده هیلار اختیار صاحب چه دقیقه سکتور همداس پیاوری همداس خوزنده پاتشی ده خبرون ده کمیشی بی پاتی دی ورزو زازی صاحب تلتل تاسو ندیره مننه. زازی صاحب تاسو چه فکر کوئی چه کول پا کار دی؟ څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه خو په خپله ډېر زیات خوشبینه یم، درسته چې په یو تجارت بنادرو کې مشکلات شته، ولې هغه مشکلات رفه شوي دي، اوس یو تعداد زیات زمونږ چې کوم هغه واردات دي، هر څه را واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد هر څه چې وي، دا د کراچۍ د بندر طریقه راځي، ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاورې ته اوس هم په تورخم باندې داخلیږي، چې په هغې کې زما پخپله هم پرون درې کانټینر را داخل شول، نارمل نن کابل ګمرک ته راوځله او هلته کېږي. زه فکر کوم چې انشاءالله دغه نقطه ډېر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه کوغ روز مونږ تاسو تاریخ د ایجاد نه د افغانستان چې کله جوړ شوی دی، مونږ تاسو همیشه یو مصرفي هیواد یو، او خپل نه تنها په درملو بخش کې زه وایم چې تنها په درملو کې مونږ 90% په اصطلاح وارداتي بولي کې مصرف کوونکي یو، او 90% خپل داخلي تولیدات لري، بلکې په ټولو بخشونو کې خوشبختانه یو تعداد بخشونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه او اته سکتور داس دي چې اوس خوشبختانه کفایو، ولې په زرها او اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زه هم چې انشاءالله همیشه د افغانستان دغه جغرافیایي موقعیت داسې دی که چیرې یو بندر یا یو ملک مونږ سره زیاتی کړی دی یا ښه ګاونډیتوب نه دی کړی، یا سره سیاسي مسایلو باندې سیاسي غیرچې تجارتي مسایلو کې باید سیاست داخل نه شي یا سیاسي استفاده شوی دی زمونږ تجارتي روابطو نه، بیا هم افغانستان خلق ان شاء الله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات به تشویش ور خبره نه.
بله زازای صاحب دغه بنادرو کې چې طالبان ونی ول سپین بولداګ د په شمال کې څو بندرونه وو، دغه نو اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي، تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل زما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولې دي او نظر په هغه موټر باندې دوی د سیاغ نه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري او د هغه کوم شی چې راواریدي د هغې هغه اصلي هغه ویډیو یا قیمت معلوم کړي، بس فی موټر باندې یو ټکس لګولی دی او هغه ټکس به ورکولی کېږي او بالاخره یعنی ممانعت نه دی شوی د تجارت
او ټکس بیا یوازې طالبان اخلي، او که دې خواته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوئ که ما یوه فورمه کافي ده؟
نه نه نه، دولت خو ځانته یو قانون لري، طبیعي خبره ده چې ته بېرته راځي او ګمرک کې به د مال بیا دوباره محصولوي، هغه د دولت قانوني او طبیعي حق دی، فقط فرق همدومره راغلی دی چې هغه مصارف چې اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زمونږ تاسو ورونه اخلي په ټکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي، او زه فکر کوم هغه دومره غټ غم نه ده چې کوم منفي تاثیر دی، غټ منفي تاثیر دی په اجناسو باندې په قیمتونو باندې واچولی شي. مهمه خبره موږ د پاره دا ده چې زموږ لارې ازادي وي، تجار دی که هر حکومت راشي، هر نظام راشي یا هر څوک راشي، تجار دی هغه سیاست سره کوم مستقیما
هغه نه لري اړیکې نه لري چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو لپاره د خپل خلکو لپاره خدمت کول دي او هغه ته اسانتیاوې برابرول دي او هغه لپاره توکي راوړل دي او توکي په هغوی باندې خرڅول دي چې زه په دې شرایطو کې د افغانستان د ټولو تجارانو
ته ډیره ډیره مننه آزادی راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا آزادی راډیو سره اړیکې ټینګ کړئ.